په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلی میزان 13 د اکتوبر میاشتې 13. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. شغلی بنت پرون په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې دقت نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یوه برخه کې چې په جنیف کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یو استبدادي حاکمیت څرګندوي کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمېر ښارونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په ښارونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنګټن ډي سي کې لسګونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بنده کړی ښارونه یې لېږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د تلې پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسان ووژل شول چې ډیری یې هزاره توکم نجونې وې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې که څه هم تېر ماخوستن یو د سفر په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د فوټبال دغې لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 19 کلونو فوټبال جام په 2023 میلادي کال کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 تنه وژل شوي. په ناروې کې میشت دغه ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت څاري پرون یکشنبه وویل وژل سوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره له دې چې مظاهرې ځپي، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علي خامنهي رهبري وپرځول سي. د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل سوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه د حجاب نه مراعتولو په تور توقیف کړه، هغې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي هغې د زړه د حملې له کبله سا ورکړې، خو د هغې کورنۍ او خواخوږي وایي چې مهسا امینی تر شکنجې لاندې وژل سوې ده. د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پرېکړې ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې ټاکل شوي وه چې د کردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره سي. د کردستان د ډیموکراتیک ګوند او وطن پالو ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافونه د دغو ټاکنو د ځنډېدو اصلي علت بلل سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دغو راپورونو تفصیل په دې خپرونه کې اورېدلی سئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته تر سفر وروسته اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی. د اکتوبر 13 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ګڼ کسان د رواني ستونزو کړیږي.
د نننه کې ګوله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږېږه، ځیګر خوږېږه، خو مې نهسته د ماخوستن د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي.
په کندهار کې بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د آبجوشو حاصلات 80% کم شوي.
اچیا پیساد خراب شوی دی شل پاتې دی. حکومت سمجدا خواهش لرو چې از مشه په پروش را ورسی.
تخار کې د اوبو لګونې د څلورو کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی.
مجموعه هزینه 4 کانال 5 میلیون افغانی بوده.
در 3 ساعت د خبرونې په دویمه نیمایی کې اوریدلای شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. نیکلسن پرون یکشنبه بروکسل ته په رسېدو په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی او نوموړي د سخت ژمي خبرداری هم ورکړی. نیکلسن ویلی طالبان پر رسمیت نه پیژنې خو له هغوی سره تعامل او تاګ راتګ یې د ستونزو د هواري شلاره بللې ده. اسد الله الدین دا موضوع تعقیب کړی ده.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په دغه هیواد کې پر خرابیدونکي بشري وضعیت او لزده کړو کار او سیاسي او ټولنیز ژوند د ښځو پر محرومیدو اندېښنه ښودلې ده. توماس نیکلاسن د هزاره ټبرو او نورو اقلیتونو د حقونو د نه تعمین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نیکلاسن دغه څرګندونې پرون یک شنبه کابل ته له یوې اونۍ سفر وروسته په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه لیکلي کابل ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلی او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره لیده کاته کړي دي. نیکلاسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دای وای طالبانو واک په داسې ډول ترلاسه کړ چې غوښته یې هغوی د بیلګې په ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې، د بشري حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو تر منشور لاندې د مسؤلیتونو د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. نیکلاسن افغانستان کې د سخت ژمي خبرداري هم ورکړی او پر چین، روسیې او دغه راز اسلامي همکارۍ او سازمان باندې غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې لاره تعقیب کړي. افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا اوس هم د ملګرو ملتونو له موندنو سره سم د افغانستان له 95 تر 90 فیصد پورې خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشين ته هم هر ورځ لزګونه کسان د ناوړه اقتصادي وضعیت یادونه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دا اوسیدونکو یې یو بیلګه ده.
اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی. کاروبار نه څه خلک ستړي دي، بېچاره ګان دي. چینلر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نهسي درلودلی، نهسي راوړلی. دا څنګه حکومت دی چې تاسې کوي؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي، خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچې کوي. نو هیله کوم چې تاسې مړی ډیټ کې ته فکر وکړه چې دا خلک به خیر راپورته کېږي چې ستاسو پر ضد باندې که چیرې حالات همداسې دوام ولري نن به راپورته کېږي.
ملګرو ملتونو د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد د پام وړ سقوط کړی او ناخالص عوایدو یې 5 میلیارده ډالر زیان لیدلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پر بشري وضعیت سربیره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی بللی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. نیکلاسن د افغانستان له اوسنیو چارواکو دا هم غوښتي چې له افغانستانه نورو هیوادونو ته باید د ترهګریز ګواښ مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې ویلي که څه هم د خپلو معیارونو له مخې طالبان په رسمیت نه پیژني خو تعامل ته ژمن دي، ځکه د دوی په باور دا کار د دروازو له تړلو غوره دی. د اروپایي ټولنې دغه ډیپلومات ویلي دوی په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان خوندیتوب ته ژمن دي او په خبره یې د نړیوالو به وغواړي چې وخت کم دی او باید اقدام وکړي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډله وتوانېده چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. که څه هم دغې لوبډلې آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې تېره شپه له تاجکستانه ماتې وخوړه، خو د منګولیا په وړاندې لوړ امتیاز آسیایي جام ته د ګډون لاره هواره کړه. د آسیا د ملتونو جام د 14 لوبډلو په ګډون سره راتلونکی میلادي کال ترسره کیږي. اسدالله لودی نورباندې راپور لري.
د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې تر 18 کلنو کم عمره لوبډله یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي. افغانستان په اچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې وو، خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه آسیایي جام ته یې د افغانستان لار پرانیسته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر 18 کلنو کم عمره لوبډله له تاجکستان سره ډاډه لوبه وکړه.
شرایط ثبوت تاوری بود که داری گروپ تیمور شد.
دیوایی دل آرموندن شرایط داسی و چه دقو سیالیو که شرقی تیمور هم ونده در لوده. خو هغوی للوب و لاس پسر شول. دقه کار لک شرایط پیچی لکرل. دا چه افغان لوب داله منگولیا تا پلور امتیاز ما تا ور کرده و او ده گولون و شمیر زیاد و نوزموک چانس ور سرا زیاد شو.
5 گل زدم شانس ما بسر افزایش شد.
دا آسیا ده ملتونو جام ده لمرانه و سیالیو کربتوب تاجکستان وکرد. در راتلونکي کال په آسیایي جام کې به 14 لوبډلې لوبېږي چې افغانستان هم پکې دی. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دغه جام ته د افغانانو لارموندنې په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته ډیره خوښي ور په برخه کړه. ټاکل شوی وه چې د آسیا د ملتونو دا جام راتلونکی میلادي کال په بحرین کې ترسره شي، خو بحرین له دغه کاره لاس په سر شوی. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون راتلونکو میاشتو کې دا غوراوی وکړي چې د آسیا تر 18 کلنو د کم عمره لوبغاړو جام کوم هیواد کې ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د تخار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اوبو لګولو د څلورو کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی چې ورسره 6000 کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره شوی. دا هم راپور.
د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګونې د څلور کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی او مالی لګښت د جی آی زید دفتر له لوري ورکول کیږي. د تخار د ولی ویان محب الله نیکزاد آزادۍ روډي ته وویل چې د دې څلور کانالونو په ګټه اخیستنې سره به 5493 هکتار ځمکه خړوب شي.
مجموعه هزینه 4 کانال 55 میلیون افغانی بوده 6000 نفر.
د دې پروژې مالی لګښت 55 میلیون افغانی دی او په پیلې دو سره یې 6000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. په دې کانالونو کې به هر کال 10000 متره مکعب د طبيعي چینو او د موسمي بارانونو به هم زیرمه کیږي او په راتلونکي کې به زرغون چاپیریال او حاصل خیز از مکی ولرو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د تخار ولایت د خلکو اقتصاد هم تر ډیره په کرنه او مالداری تکیه دی. یو شمیر تخاریان وایي د اوبو کانالونو او د بندونو په جوړولو او بیا رغونې سره به په دې ولایت کې ډیر شاړ از مکی په حاصل خیز از مکو بدل شي. د تالقان ښار د قرهپرچاو سیمې یو اوسیدونکي عبدالجبار آزادۍ روډي ته وویل
یا کارګر کې موږ کار میکنه 400 افغانۍ میگیره. ای بهترین یک نعمت سی برای مردم.
په دې پروژه کې ځوانانو ته د کار زمينه برابر سوې ده او هر کارګر ته د ورځې 400 افغانۍ ورکول کیږي. د اوبو نشټوالي له امله موږ له خپلو کروندو یو فصل کښت اخیسته. د دې پروژې په بشپړېدو سره موږ کولای شو چې پر خپلو ځمکو دوه فصل کښت وکړو.
د نوموړي ولایت یو شمیر ځوانان خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو د پیلېدو له امله دوی ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. ډیرش کلن شاهزاده وایي له ډېرې مودې راهیسې له فقرو بیکاری ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ما از دې کار بسیار خوشحاله سیم، هم اقتصاد ما بالا میره، هم وطن ما آباد.
دا ډېره ښه پروژه ده، هم زموږ اقتصادي ستونزه هوارېږي او تر څنګ یې زموږ وطن آبادېږي. زه له درې اونیو راهیسې دلته کار کوم او هره ورځ راته 400 افغانۍ راکوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 15 کلن امین الله هم ورته خبره کوي.
فلان دمې پروژه استیم و کار میکنیم، روزمره بر ما تنخواه ما میده.
زه ډېر خوښ یم چې اوس په دې پروژه کې کار کوم او هر ورځ راته پیسې راکوي. زه هیله لرم چې د بیا رغونې کارونه ادامه پیدا کړي تر څو موږ ته د کار اوږدمهاله فرصتونه برابر سي.
د شمال ختیځ ځون ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې راټیټولو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو برابرولو په هدف پر لویو بنسټیزو پروژو کار پیل کړي تر څو د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د کندهار بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د آبجوش او حاصلات 80% کم شوي. آبجوش چې د کندهار مشهوره وچه میوه ده، له یو ډول سختو انګورو ترلاسه کیږي. د انګورو بغلرون کې چې دا مهال د آبجوش په پروسس بوخت دي، د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
انګور مونږ خلاص شوي.
دا د کندهار جنوبي ولسوالۍ پنجوایي ده. دلته باغلرون کې د انګورو له یو ډول څخه د آبجوش په نوم ممیز د پروسس وروسته چمتو کوي. دوی د مازګر له لوري دلته راټول شوي انګور په جوش کړو اوبو او نورو کیمیاوي موادو کې مینځي او بیا یې آزادې هوا ته د وچېدو په موخه هواروي. د عمر شاه او سراج الدین په نومونو دوه باغلرون کې وایي سږني حاصلات د تیر کال په پرتله د باران له امله اتیا سلنه کم دي.
موږ په اوجه شخته یو شش کارخونه د بارانو حاصلات سره خراب کړل، نو وزه جزي قدر شان پاد. یار چې خالي ما د خپل مصرف را جوړ کې، نور د ګټ د خونه شش کال کړ د بارانو سره خراب کړل، چې خالي ما د خپل سر را جوړ کې. ا مصرف نه دي چې موږ مصرف پکړی دي، چاغه را جوړ کی نور نو دا ښه شش کال نه جپد سیګر برانو سره خراب کړ
برانو توانونه را سویل دي وس په سل پیساده کې اچا پیساده خراب شوی دي شله پات دي حکومت سمجدا خوښ لرو چې داس مشه په پروش را ورسی خلاک موږ سوداګر مخ دې دلی په خو به دلی په میدانو سوداوي کې دلی وس شش کال شي نه
د انګورو یو شمیر باغلرونکو بیا وایي کڅ هم د دوی سژنی حاصلات کم دي خو کیفیت د تیر کال په پرتلل ور دي دوی وایي اړونديداري دي د سژنوي حاصلات لپاره پر وخت بازار موندنه وکړي
سلم احمد مثال چې په خو به لاسي سي وسل پیساده وسل پیساده کې وسل پیساده را پات دي اچا پیساده مثال با خراب سوي توانې سوي سش کال د حکومت سمج دا غشتنه لرو چې مشته د بازار جوړ کې د شی دای جوړ کې چې مشته د نرخ د شی په سم نرخ ووزی نو چې په د برانو توان سي بل په دا توان سي چې په نصب سي ووزی نو خبره په درغه لا توان
بل اخ نو شش کال برانو نو او د اسکر او چیش خنه د غره کم شي او په نام جه او بل په سم دا غشتنه چې بازارونه ورته سم
بلخوا د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بنا وایي تیر کال له کندهار تر 15000 زره ټنه ډیری ابجوشي بهرنوي هیوادونو ته صادر سیوی خو سشکال د توفانی بادونو او بارانونو لامل د کندهار د انګورو حاصلات کم سیوی چې لامل به د ابجوشو اندازه هم کموي
سشکال خو زموږ یو مشکل سره دا و چې وچکالي و د وچکالي په بغل کې بارانوب سي واله انګور چې دغه د سره څخه تاک پرمزه کړي او ګرمترین نقطې ته د نشټې دي هم د ګرمۍ څخه بدوري هم د وچکالي څخه بدوري او هم بیا ورسته در پخې دوه د اوبو څخه بدوري چې هغه درې سره حالت دوی ته متوجه سول نو په لحاظ از موږ اکثره میوې تر 50-50% پورې په دغه خطر باندې هغه خراب سول د نوې کال د ابجوشو صادرات مې شروع شوی تیر کال موږ ابجوش 15,390
ابجوشی امامی زنزره او شکرپاره د کندهار مشهور وچمیوه ده چې د شاولی کوټ ډنډ جړی او ورغنداب ولسوالی له باغونو تر لاسه کیږي د کندهار دغه حاصلات تر ډیره پاکستان او هندستان او په لږ اندازه یو شمیر عربي هیوادونو ته صادریږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غواړیست میدان وردک کې پر 15000 کورونا یو د بشری مرستو د ویش لړۍ پایل سو ویل سوی په وروستیو سیلابونو کې په دې ولایت کې زرګونه کرنیزم ځکه هم تخریب سوی د غرس کورونو ته زیانونه اوښتې دي نور حال په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې او د یونیسف ادارې په ګډه د 15000 کورونا سره دغه مرستو د ویش لړۍ تیر ورځ نه وخت پیل سو پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستيال شرف الدین مسلم چې میدان وردګو ولایت ته دغه مرستو د ویش لپاره ورغلی وو وی ویل چې دغه مرستي هغه کورنۍ تورکوي چې ورستي سیلابونه او وچکالی زپلی وي
د وردګو ولایت کې مرکز کې د 15000 کسان لپاره نن افتتاح کیږي الحمدلله چې د زدي حوادث وزارت د زدي حوادث وزارت مربوط ریاست چې په میدان وردګو ولایت کې دلته قرار لري چې دوی دلته نن د وسو کسان ته افتتاح د وسو کسان ته نن ورکول کیږي اصلي توزیع چې افتتاح کیږي هغه د 15000 کسان لپاره ده
د میدان وردګو ولایت والی محمد امین عمری بیا د یادو مرسته د ویش پر محل پر شفافیت ټینګار وکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د تړمنی کورنۍ پناه شکړي
ټول خلکونه لټول لسنه مې دا درخواست ده او دا مطالبه ده چې کوم خلک مستحق وي باید هغه مستحق خلک هغه بیوز د خلک او ورته وکړای شي ځکه دغه مرستې دغه کومه کونه ده د مستحق خلکو دي
بل خو هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې خوشحاله دي خو وایي له سختې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي
زموشکالی زکت زیاتره سیلابونو دغه منځخه چې د ډیره زپلې د نوباشت ضرورت مخلوق امداد او کومک ترې چې دولت یې سره وکړي
اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده او بازار کې خوراکي توکي قیمت دي کاروبار چې خاص نشته
دا خلک تر اوسه کار روزګار روان دی وړي د نظم سخت را روان دی لدیسته نه دی خوراک څوک لري نه دی اغوستو څوک لري او نه دی لرګي دی غاز ودي چې هم وس نه لري سرپناوي هم سیلابوي وړي بارانو خراب کړي
دا په داسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي ادارې یا اوچا تازه یو ځل بیا په خپل خبره کړي راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمن دي د ادارې په خپل راپور کې ویل دي چې 24 میلیون افغانان عاجل مرستاره تیار لري
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او له ښوونځیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د محرومېدو دا دی څوارلس میاشتې پوره سوې. په دې موده کې یو شمېر ښوونکو په پټه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته تدریس پیل کړی دی. د محمدی په نوم یوه ښوونکې چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله بشپړ نوم خپور سي وایي چې له ګواښونو او ننګونو سره سره یې د لسګونو نجونو تدریس جاري ساتلی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شاگرد ما در حدود 86 نفر هستند.
از ما زده کوونکی نجونی اوس شپگت یتنه دی. اکثری لشپگم طولگی و در پورت مختلف و طولگی و زده کوونکی دی. لکه دوم، اتم، نهم او یولسم. مخکی از ما یوی همکاری در ساینسی مزامینو لکه کیمیا، ریاضی او فیزیک پا تدریس کی را سر مرسته کوله. خورس له هغه چې موږ وګو اخل شو او انتر دې چې راته وویل شو چې لمن زموږ اوس ما همکاري تدریس و دراوه سی واځي پات شوم مخبلن شو کولای چې زده کوونکو ته وایم چې تدریس نه کوم ځکه د هغه بي وسیمه حس کوله همداله ملو چې زه واځي پات شوم ته تدریس ته می دوام ورکړ موږ تقریبا 15 کشفاله زل خپل سایونه بدل را بدل کړل هر کور ته چې زو او زده کوونکو ګورو هر یوې سر هلی لري خو ټولی د محل نه هلی دي ځکه هغه ته یو کلمه هم ورزده کړم د پدې معنی چې موږ د تعلیم غوښتنه کوو تر هغه چې وس راکوي زه ل خپل د کار لاس نه اخلم
و ادامه داده بتونم هیڅ وخت از کار خود دست نمی کشم
د محمدی په نوم یو ښوونکی و چې وای ځینو نجونو ته په پټه د تدریس زمینه برابره کړې ده
را پرونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو او ګالپ مؤسسې د څو راپورونو پر اساس افغانان تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي لسیزی جګړې زیاتیدون کې لوژه او بیوزلی د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل یادیږي سفی الله ستنگزی پر همدې مسأله راپور جوړ کړی
خوب یې داسته د مخستان د خوښه می پلاسترګي سره ورشي هغه
شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده وایي چې د ژوند سختیو او بې وزلۍ سوچونه ورچولي او آرام ته نه پرېږدي
ولا کمې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګل خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو مې نسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه زره په دبا لري را ویشه سم چې لري متکان کوي د کمزوري کې چې چې دی ماته دا درک نه مانی زما خوا په چی شي بده ده
د جان بیبي په نوم یوې بلې خزي ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټرانو ته ورزي خو د خکېدو سره کې نه لګيږي
گزاره مګر په دوا ودا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دواره کې پیدا مینست ورسره ډیر حالت را باندې خراب دی بالا خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندې تر بل هر چا زیات کړیږي لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغېدلې ستونزمن دي
د شپې د خوا په تکلیف کېږم او ګاګای د ورځې هم بس داسې تکلیف یم لرم داسته خوب نه لرم سوچونه ډېر ومرې فکر ډېر وخم لته دغه د دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا
د اورزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچولې افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالپ مؤسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خپګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي خپګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کیږي د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بیلابیلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي لسیزو جګړو تاوتریخوالی بې ثباتۍ او بې وزلی افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا او زیانمنه کړې ده د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګری ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغېدنه کې مرسته وکړي خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي
ځوانان را پورته کیږي پاغه سی او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې پاغه باندې د کانو گزارونه کوي او رشخان پی جوړي نو په کار ده چې ځوانان له دغه سی کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته تکلیف نورم زیات نشي
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خپګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیکې ځوروي د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې
د مکتب دروازې تړل شوي دي زموږ پر مخ دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو نه پوهېږو چې دغه خپګان به څه وخت
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر یو کال کې د رواني ناروغانو شمیر لا پسې زیات شوی
په افغانستان کې خصوصا دوه ډوله ناروغۍ زیات دي یو خلقي ناروغۍ زیات دي او بل استرابي ناروغۍ دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي ولې په افغانستان کې متاسفانه د فقر جنگ او بیکاری او مهاجرتونه دغه فاکتورونه له وجه نه واخیسته
ډاکټر صالحی هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي ډاکټر صالحی وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي
د رواني روغتیا متخصصان وایي ناسم ټولنیز چارچلند او پر وخت نه درملنه د دې سبب سوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې سي د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره سپی ولستنګزي مرکه کړې لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده
عم خطر د فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوايم د احتیاط سبب ګرځي او بل اخر خطرناک ناروغي ده دا تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه د سي منفي برخورد کوي په دې معنی چې دوی سره د تعصب نه کار اخیستل کیږي دا د سي چې کچېری او څوک پر رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغي باندې اخته وي وایي سره ډیر حمایه کیږي وایي د کورنۍ له خوا مثلا وایي د میاشت د فالوپ لپاره ورول کیږي ډاکټران ته سره کوي وزټ کوي همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي وایي یو څوک چې په ناروغي راز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ له خوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغي لپاره درملنه وکړي بل اساسي خبره ده چې اکثر د رواني ناروغان د ستونزې لري چې دوی خپل ناروغي نه خبر نه وي یعنی دوی انسایټ نه لري کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغي ستونزې هم ده چې د رواني ناروغي سره تعصب یا ډیسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي
ناروغي یو د کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دی عمومي توګه باندې لاند توګه باندې البته کدا راته وایي
د نن کتابونه چې وایي تقریبا دغه مختلفو ګروپونو ما تقسیم شوی تقریبا ټول رواني ناروغي په دوه کټګوري تقسیم شوی دي ولی عام هغه ناروغي چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فاکتورونه وړاندې کړې مثال فقر جنگ او بیکاری او مهاجرتونه دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغي چې زیات هغه زیات دي هغه څوک چې په دې اختري اغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلکی او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګ ډیپریشنونه دي په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د دغه فتونه چې مخکې نمونه واخیستل ایلاتونه هغه د دوه شان کې دي دوه ډول ناروغي لري ذات دي یو خلقي ناروغي لري ذات دي او بل استرابي ناروغي
د رواني صحت د خصاتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی خ رواني صحت ولري
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوان کومه چې مخکې ته ونه یو پیژنې او د ژوند په نارمل سیسونو مقابل کې خه تعامل یا خه چیلنجونو مقابل کې خبر خور دوکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي دغه رواني صحت وای. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د خبر خسر مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي.